کړي مسی وخت د ګرمي پولیس په جسونه د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 14 ده. د مشال ویډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو وخت بل خبري کړي چې مزاب الحق کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغتون او خوشحاله بیاست. په روانه ګړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان ترکیه او روس په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خو پیل بل خبرونه وکړو. مایک سپارم اسرار عالم مومن ته چې د دې وخت خبرونه راته وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ خامیا او صوبائی اسمبلیو د ګڼ شمیر غړو غړیتوب معطل کړی دی. په پېښور کې د عملیاتو پر مهال 50 مشکوکا کسان نیول شوي دي. او اټلی په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ خامیا او صوبائی اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو ویاند خورشید عالم پرون مشال ډوته ویل چې د درې وفاقي وزیرانو په ګډون د سینټ 43 د خامیا اسمبلی 28 د خیبر پختونخوا 50 د سند 26 د پنجاب اسمبلی 23 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشواري نه دي جمع کړي، نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. خورشید عالم زیاتوي تر هغو به دوی معطل وي او خپل کار به نشي کولی تر څو چې له الیکشن کمیشن سره خپلې ګوشواري نوي جمع کړي. په معطل کړی شوو کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هلال رحمان، بلال رحمان، تاج محمد افریدی، جمال الدین او قیصر جمال هم شامل دي. چارواکي وایي په پېښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوکه کسان نیولي دي. دغه عملیات پرون د پېښور په یکتوتو ورمړو نورو یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پېښور پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې له یو خالي سکول څخه خودکش جاکټې، 3 کیلو بارودي مواد او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د محرم په 9 او 10 د شیګانو په کیدونکو ماتمي جلوسونو د مشکوک وسلوالو لخوا د ممکنه ترګریز بریدونو منصوبه هم ناکامه کړل شوې. د خیبر ایجنسۍ د لواړګي سیمو اوسیدونکي وایي د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري او له اوږدې مودې راهیسې د دوی په سیمو کې پرمختیایي کارونه نه کېږي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې د یادې سیمې خلکو ویل چې تعلیمي ادارو، روغتونونو او سړکونو ته اړتیا لري. همدې لړکې د لواړګي سیمې یو تن نور زمین وایي
لکه خوګه خیلو ایریا شو، شیخ مل خیلو ایریا، پیرو خیل شو، دغه تپې چې اوبه 15 کیلومتره کې زنانه راوړي. بل مونږ دا غواړو چې کوم دا لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې کارو نظر مکمل شي. په 2 کاله کې سترکاتي کار نه شوی.
خو بیا د سیمې نه منتخب شوی د پارلمان غړي تاج محمد افریدی مشال ډوته له دې وروسته ویل چې دوی هڅه کوي د کلنی ترکیتی پروګرام نه د یادې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. د کندوز د چارداری او کلرزال ولسوالیو په کلو بانډو کې عملیات دوام لري. د چارواکو په وینا یوازې دشتارچی ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی پرون مشال ډوته ویل نوموړی وایي زه هیله من یم چې د ښاغلي ولسمشر کتي ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو امنیتي ځواکونو سره یې کړي. په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غني تېر ورځ کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د 2 مرکزونو د جوړولو ژمنه وکړه. اټلی په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د اټلی وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه، یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت غځولی دی. د اټلی په وینس پونتون کې د وینا پر مهال د اټلی وزیر اعظم ویل هیواد یې په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې موجودګي لري او اوس مهال هغوی د امریکا غوښتنه مني چې تر یو بل کال په افغانستان کې پاتې شي. ټاکل شوی وای چې د اټلی ځواکونه له افغانستان په روان میلادي کال کې وځي، خو اوس به د ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه پاتې شي. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لورې د بیلیسټیک میزایلو د ازمایلو مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په لسمه د منځني واټن د توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال صلاحیت لري ازموینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي تیره ورځ وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 قرارداد ښکاره سرغړونه ده. د دې قرارداد له مخې ایران باید داسې توغندیو ازموینه ونه کړي. په سعودي عرب کې د شیو په عبادتځای یو وسلوال کس ډزې پیل کړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان یې جوبل کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د سعودي عرب الاخباریا ټلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د 60 کالو په عمر کې وو او مقصد یې نه دی معلوم. دا برید تر شوري د ورځې مخکې د سعودي عرب په ختیځ کې د سیحات په ښار کې شوی دی. د روس دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. د له هغې څو ساعته وروسته چې ترکیې یوه ناپیژندلې بې پیلټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکیې هوایي حدودو ته داخلېده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 13 له ترکیې چارواکو سره سلا وکړي. او هنګری وای بیګا د شپې یې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سرحد بندیدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 وکړل. د لهغې وروسته چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یو غونډه وکړه. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر د بوداپست له دې اعلان وروسته وویل چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به یې د سلووینیا خواته کړي. د اوتدې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان انتخابي کمیشن د 202 د اسمبلی د غړو غړیتوب ماتل کړی دی. د خبر ایجنسی لوړګي اوسیدونکو د بنیادي سہولتونو د نشتون شکایت کوي.
کم روډ مای منګ راځو دا خو بیخي ختم دی. د علاقې بو مشکلات د سکول او بو هسپتالونو هم ضروري دی. هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د دوی لپاره مرستې کمې کړې دي. نو اغیز څه سوی دی؟
ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو.
د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ډېر خطرې لا هم د ځنډ ښکار دي. افغان حکومت د بیا پیل لپاره ځینې شرطونه لري خو اسلام آباد بیا پرله پسې هڅه کوي چې مذاکرات له سره پیل شي. ولې پاکستان د افغانستان په مقابله کې زیاته دلچسپي لري؟
پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې د فایل رپورټ لکه څنګه چې په خبرونو کې واقعیتل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هیواد د سینټ قامي او صوبایي اسمبلی د 202 غړو غړیتوب ماتل کړی دی. د الیکشن کمیشن د ویاند په وینا د غړو کې 14 د سینټ، 25 د قامي اسمبلی او یو کم 40 د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شامل دي. د دې په وینا دوی د خپل آمدن دستاویزونه یا تفصیلي ګوشواري نوې جمع کړي. ریاض مسخیل رپورټ راکړي.
د الیکشن کمیشن په ویبپاڼه جاری شوی فهرست تر مخه د 202 ممبرانو غړیتوب منسوخ کړی شوی دی چې پکې د سینټ 14، د قومي اسمبلی 25، د پنجاب اسمبلی 130، د خیبر پښتونخوا یو کم 40، د سند 26 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړي شامل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې د سینټ د قانون 25A او د قومي او صوبایي اسمبلی د قانون 240A لاندې په ټولو غړو لازم ده چې هغه د خپلو بچو او کوروالو په ګډون خپلې ټولې اساسي الیکشن کمیشن ته داګه کړی او کو سوګدا سه اون کړی د هغوی غړیتوب به معطل وي. مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وی چې تر سو دوی د اساسو تفصیل نوی جمع کړي، دوی د اسمبلی او سینټ کاروایو کې برخه نشي اغسته. د زیاتوي
باقاعده په میډیا کې، په ټی وی، ریډیو، خبرونو کې هم ورکړي او هغه تمام سیکریټری ته، چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باغې سره فارمونه لیږلي دي. د هر یو افس کې هم د فارمونه اویلیبل دي او هغه میډیا کې بار بار ویل دي چې دا فارمونه اویلیبل تاسو پر جمع کړئ هر چا ته پته ودا چې هر کال دا پریکټس کیږي نو دا انډرستود چې دوی ته پته
په موتل کې شوې غړو کې د نیم قبایلی سیمې کیسر جمال افریدی هم شامل دي مشال ریډیو سر خبرو کې د وینا وا چې ټول کاغذونه تیار دي خو امکان دی چې د ځینی مصروفیاتو په وجه د اکاونټنټ هغه نوی جمع کړي تی زیاتوي
ما خو ځکه چې تور هم خپل کوشواري ټول ترتیب برابر کړو مې چې خپل چارټرډ اکاونټنټ هغه ذمہ باندې ما لګول او بیا هم کې دي چې ته وجوهات باندې داسې هغه په کې راغلي دي اذروایز ما خپل ټول تیر کالیم په ټایم جمع او دې کالیم ما ته دي خو ان شاء الله کدا چې مطلب کې وي نو پیر پورس باندې ما ولا مطلب حل شو هغه به ویل پر ریکارډ باندې برابر
دا ساسو تفصیل نه جمع کول او د هغه په سزا کې غړیتوب ارزی معطل کېدل پوره دي په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتینه تاسو کو نو دوی
دا ګوشواری جمع کول دا چرته د یو انډیویډوال لاله کدی ته حکم نه کیږي چې دا ګوشواری جمع کې بلکې دا په آئین کې ایکسپلین شوی دي دا د پاکستان په دستور کې چې کوم رولز ریګولیشن دي نو دا پاغي کې دي کاني سملی به خپل ګوشواری یو خاص میاد دی داغه پور جمع کوي کنه جمع کوي نو بیا به داغي رکنیت معطل کیږي د دې مطلب دا شو چې دلته زمونږ په دې وطن کې امتیازي سلوک کیږي که یو عام وګړی معمولی د آئین خلاف لاړ شي د قانون خلاف لاړ شي چې معمولی د یو ګیس او ټلیفون بل داخل نه کړي نو په بل ډول پسې نوټس او بیا ته ډیسکنیکشن کیږي دا زمونږ د اولس ناکامي نه چې مونږ ولې داسې قسم خلک اسملو ته لیږو چې هغوی خپل ګوشواری قدرې هم نشي جمع کولی
د ذکر دا چې د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د سینیټ کامی او صوبایي اسملو ټولو غړو لا د هر کال دیرشم ستمبر پورې د خپلو اساسو تفصیلات او آمدن الیکشن کمیشن سره جمع کول ضروری وي خو که څوک په ټاکل شوې موده کې داسې ونه کړي نو کولی شي رستو دغه تفصیلات جمع کړي خو دې دوران باید وی غیر فعال وي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د خیبر پښتونخوا پولیسو بیګا د لټون عملیات پر مهال په پېښور کې تر 500 زیات تشک پر اساس کسان نیولې دي پولیس ویلي د محرم میاشتې له شروع کېدو سره سم دوی دغه سی عملیات پیل کړي چې دا رنګ تر وخت لمخه د ممکنه ورانکارو پېښو مخه ونیسي تر دې وړاندې هم یو شمېر کسانو نیول شوي وو چې پکې ځینې بیا بېرته خلاص کړل شو بل خوا د خیبر پښتونخوا ځینو محکمو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خپل رېسټ هاوسونه د سیلګرۍ محکمې ته سپارلي دي دا به اوس عام اولس هم استعمالولی شي د دواړو موضوعګانو تفصیل په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي خو په سر کې د پولیسو د عملیاتو په اړه حال راکوي
خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې خپل پېښور کې په خصوصي ډول لټون عملیات پیل شوي دي او د روزانه په بنیاد باندې یو شمېر خلک نیول کېږي پرون هم تقریبا د 500 نه سیوا کسان چې کوم ایس ایس پی اپریشن نه ډاکټر نیا صحیح د هغوی د وینا تر مخه د 500 نه سیوا کسان د پېښور د جرایدلي سیمو نه یا کسوت نه دغه شنه کوټوالۍ نه او اورمونو نه نیول شوي دي چې پکې غیر قانوني افغان کډوال هم شامل دي خو د دوی دا هم چې د روزانه په بنیاد باندې 500 کې کسان هم نسی خو کم کسان په لټونو کې صفاوي نه غي واپس کړي چې باندې پرون دی د اورمړو په شمشتو کې لیکي دا یو خالص کول نه دي ته اسلام نه شو چې په شپه خپل جاکټ هم له شو دي اتلس کلو بار دي مواد دي کلاسي بمونوم دي دا هم دغه وینا وا تر دا خلکو چې کوم مقصد هغه پر روان د محرم په نحمو بل فهم باندې مختلف د تخار د نه کوم جریسونه غړ غړ د شیګانو روان د هوی هدف او دا شان دی چې تر هغه دغه لټنی عملیات روان تر څو چې محرم تیر شي نه دا غي نرسته هم د سخت ما
او یو بل موضوع دا ده چې خبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري څانګې دي چې کوم هغه خپل چې کوم د دوی ریسټ هاوسونه ولو هغه او د سیاحت چې کوم محکمه دا هغه تاواله کړی دي
د خیبر پښتونخوا حکومت دغه پریکړه کړې وه او تقریبا ودری رسخوس چې کوم سرکاري خلکو یا سرکاري محکمو د استعمال وی هغه عام ولس لپاره پرانستلی وی او د خیبر پښتونخوا چې مسلګری محکمه دغه ته والی کړی وی د دې پرونه شپاړس نور دغه شان چې کوم سرکاري رسخوس وی دا د استوګنې ځایونو د سلګری په ځایونو کې په خصوصي په ګلیاتو کې دغه شان په کالام کې به هغه شپاړس نور هم حواله کړی دي او په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا وزیر دا وینا وه چې کومې دوه درې رسخوس دي څلور میاشتې مخکې د عام ولس لپاره پرانستې کړی وی نو هغه کې تقریبا حکومت څلوېښت لکه روپۍ ګټ راغلی دی نه علاوه دوی وویل چې دا رسخوس چې کوم دي په دې باندې به د صوبایي حکومت هر کال دوه کروڑ روپۍ خرچه راتله نو ولې اوس دوی د عام ولس لپاره خلاصې کړې دي او دا به حکومت ته ګټه هم راوړي او عام ولس کولی شي په دغه رسخوس کې ځي او خپل کورونا سره دغه شان سیلګری ځایونو ته ځي او خپل ځان لپاره ته هلته کې استوګ نه کوي.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی
د تریک طالبان جنوبی وزستان ډلې د بلوچستان له کلاسی پلاسمې د تشتول سو شپږ حکومتي کارکونکو ویډیو خبره کړې ده. د طالبان له لوري مشال ریډیو ته پر لیږل شوې ویډیو کې د کسان له حکومت خواست کوي چې د خلاصون لپاره د هلې ځلې وکړي. وسوال طالبان وایي د کسان به د خپلو هغو څلورو ملګرو په بدل کې خوشي کوي چې دا وخت په جیل کې دی. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
پسولی وزیرستان کې د تحریک طالبان مسعود ډاله کمانډر کاری امجد له طرفه مشال ریډیو ته یو ویډیو را لېږل شوې راسدلې ده. په ویډیو کې د بلوچستان د ترقیاتي چارو د ادارې آغاز پېښ کسون جواد کړي شوې ژغولې شوې دي چې کوم د روان کال نه هم میاشتې په دیارلسمه نیټې د کلا سیف الله په سړک د سفر کولو په وخت تښتولې شوې وه. په ویډیو کې لیدل شي چې تښتولې کسون د طالبانو په قید بندیون په یوه کوټه کښې بند ناست دي. شاته یې د کلاشنکوف سره یو مخ پټی طالب ولاړ لیده شي او په تښتولي بندیون کښې شامل درې کسان په پښتو او دوه په اردو کښې خبرې کوي او د خبرو په وخت خپل قومي شناختي کارډونه جوتوي. د خبرو کولو په وخت دا بندیون څه غواړي څه ویایي دوه کسان په دا رنګ ږغېږي.
ویډیو کې اسسټنٹ انجینئر ما پوډوس له بلوچستان گورنمنٹ ز له چیرمین صاحب ز وزیر اعلی صاحب سره له ګرد صدا خاص دي چې موږ د زر تر زر خلاص کې موږ ډېر مشکلات کې
ز باچا خان اس کې افغانستان ډیولپمنٹ اتارټی ما تقریبا دوه ورځې کار کوي چې ز مالی بی ڈی اے پاکستان د انجینئرینګ په لیول باندې ما خدمت کړی ده. خدمت پر کوم هم موږ دا ټیم د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک د بی ڈی اے وزیر او د بی ڈی اے چیرمین او د بلوچستان د ایف سی کمانډنګ دا فاسکو مشکل حالاتو کې موږ سره دی کومک وکړي موږ سره د مرسته وکړي. دیارلس تاریخه 9/2015 ځینې موږ د کلاس بلا یو روډ څخه دوی راخست موږ فاس کوو چې دوی موږ مطلب زر تر زر خلاص کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د لوړګي د لری پروتوکول یو خلک شکایت کوي دلته پرمختي کارونه نه کیږي او د ژوند بنیادی اسانتیاوی نه لري. دوی وایي چې دلته د تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه جوړ کړي خو بیا د سیمې ځخه منتخبه سوې د پارلمان غړي وایي چې دوی هڅه کوي له کلنۍ بودیجې څخه ځینې پیسې راواخلي او دغه ستونزې هوارې کړي. په دې هکله نور تفصیل د مشالو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل خلک وایي چې دلته په دې تیره څه موده کې کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او حکومت له پکار دي چې دلته خلکو ته د تعلیم صحت اوبو او سرکونو اسانتیاوې ورکړي. په دې هکله د خیبر لوړګي سیمې یو تن نور زمیر مشال ریډیو ته وایي
لکه خوګه خیلو ایریا شو شیخ مل خیلو ایریا پیرو خیل شو دغه تپې چې اوبه پنځه پنځه کیلومتره کې زنانه راوړي او ډېر زیات خلکو تا مشکل دی. بل مونږ دا غواړو چې کوم دا لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې دا کارو نظر مکمل شي. په دوه کال کې ستره کاتي کار نه شوی مونږ مطمئن نه یو دي خبرې نه. بل مونږ حکومت نه دا مطالبه کو چې شیلمان میگا پروجیکټ باندې کار زر تر زر شروع شي.
او د لوړګي لری پرتیسی می شیلمان یو تن جعفر خپل مشکلات صدا سي وړاندې کړل.
زمون کارونه په دا کار دي کنه چې اول خو دا کم روډ مې منګ راځو دا خو بيخي ختم دي.
سینی بالکل کندو کپاره دی او سره چې کوم داسي دی علاقه کې دا اوبر راځي دی او بو مشکلات دی سکول او بو د صحت هسپتالونو هم ضروري دی هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي مونږ ته دی توجه زیات راکې ځکه چې مونږ دا کغرا علاقه ده او بلکې حکومت د پرم دا پکار دی چې دی علاقه کې زیات نه زیات ترقیاتی کارونه وکړي
د خیبر جن سید لوړګي سیمه د خلکو غختنی مو چکل د خیبر جن سینا د سینټ غړی تاج محمد فریدی تا وړاندې کړی نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د دغه سیمې د خلکو ستونزې د اے ڈی پی یا کالنی ترقیاتی پروګرام د فنډ نه هوارې کړو
کم انوئل ڈیولپمنٹ فنڈ چې کم مخکې وو یو جلنډ کوتل تحصیل نه ټوټل خبر ایجنسی مونږ هغه ٹرانسپیرنٹ اور ٹینڈرنگ سسٹم باندې کیږي او په امید چې مونږ به د مین پروجیکټ عوام د اوبو د تکلیف نه خلاصو په سولرایزیشن سسٹم باندې او په ایجوکیشن باندې هغه کار کول لګي پکې او په هیلتھ کیمپ دارنګې په اسپتالو کیمپ مونږ پرون لاړو په هغه کیمپ ځای کتو په ستخیلو کې د یو اسپتال وړوکی اسپتال د جوړېدو دارنګې چې کوم ځای کې ضرورت وړه وړه اسپتال دی هغه هم تقریبا ایکټیو کوو د غټ اسپتال کې هم کار روان دی.
د خیبر جن سید لوړګي خلک وایي چې باید د دغه سیمې نه منتخب شوي د پارلیمان غړي د ورسره خپلې وعدې پوره کړي او دلته د زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن.
په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیر لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې شوي. دوی وایي چې د دغې ادارې د مرستو له کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځینه نارینه افغان ښوونکي بېکاره شوي او ګڼ شمېر زده کوونکي زده کړو څخه بې برخې شوي او مزدوري ته مخه کړې ده. خو بلخوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیر چارواکي له افغان کډوال سره د مرستو کمښت خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرینو روانه لړۍ ښایي. د زبی شفق رپورټ اورو.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیر مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیر په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیر د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې دغه پروګرام په نام باندې د یونیسیر لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ یې سکولونه او همدارنګه چې هیلت سنټر وي د هغې په ارتباط منتنی.
په عین حال کې د خبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیر په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بېروزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې ویشیر بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دواړه ختم کړو فلحال ختم کړي دواړه بیا مې د ویشیر د مشران کښېنه ورته وویل چې دا اول دا د شکار کی هغه ول چې دا یونیسیر مونږ له فند نه راکړي نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور ختم او دا شاګردان هم بم نه پریږدي نو په دې چې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړي دي او سلوري نارینه کټ کړلي چې دره کې هم د شکټ کړي دي او په تور کې دوه زنانه چې دي نو هغه د سکول نه لري کړلي.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیر د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېرې زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدوري ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیانو را وړئ یو بل کړو استاد ته څنګه کتابونه اخلي ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نه ما کتابونه سترو کې اوښکې راغلې او ویې ژړل ویل استاد مونږ چېرته لېږي ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او مونږ د اوم والا به چېرته لاړ یو هلک د اوم سینه په هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېده
لکه له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوې ده، په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوې دي. او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو ندی دی، دا فنڈ دا کمی شکار دی، او موږ کوشش کوو چې څونه فنڈ دی دا هغه مطابق خپل پروگرامونه ڈیزائن کو چې دا کم سے کم اثر خلقو باندې وو. فنڈنگ په پورا دنیا کی کم شوی دی خو پروگرامونه اوس هم روان دی.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشتي. خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نا رجستر شوي کډوال هم ډېر دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ زړول سو خبرو اترو د بیا پیل پاړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات بامانی وي او پاکستان د پر خپل خاوره میشته افغان طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبان سره مذاکرات له سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، په دې اړه دا رپورټ لرو. د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافات وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخې کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل پاړه د دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپل پاکستان حکومت پر خپل خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروایی وکړي. خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت دفاعي چارو کارپو بریګیډر سعد محمد خان زخه وکړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی، د دې مکمل فائدې پاکستان ته نشي راتلی. کدا کمزور کړي شورش جاري دی، دا شورش ساتي خوريږي په نور علاقو کې. بالکل د چین هم دا نه غواړي چې افغانستان کې ډېر دغه کړي سرمایه‌ګاري کړي. په افغانستان کې ډېر لوی انویسټمنټ دی، د 5 بلین ډالر انویسټمنټ دی په افغانستان کې. بل هغه خپل دام غواړي چې دا کم صوبه ده، هغه افغانستان سره څنګه څه تعلق شته دی. نو که افغانستان داسې افراطافرته ځي نو دغه خلک چې کوم ایسن ترکستان اسلامک موومنټ چې کوم دغه
د ملا عمر تر مړینې وروسته له رپورټونو سره سم ملا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ له کوټې شاره پورته کړ. سیاستوال او پر افغان چارو ژور نظر ساتونکي افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان یې نړۍ ته څرګند کړ، نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
ملا عمر صاحب دی وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی، نو د هغه انتخاب په ډاډه توګه پاکستان کې وشو او هغه چې پرتې جنډي په کوټه کې لګولي دي. ټولې خبرې شوې چې پاکستان لپاره لږه دا مشکله شوه چې اوس د دې خبرې په ټول ډېر ګرانه خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت دی هغه دلته کېناست. شاید چې بین الاقوامي خبرې به هم وي، مغربي خلکو خو مخکې نه وي، چین به یقینا دا مخصوص کړي وي چې دا خو څنګه کېدای شي. نو ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبرې ترې پکار وي او خبرو ترو نه افغانستان منکر نه وو. د خبرو اترو پرده کې د کوم واقعیت چې وشو د افغانستان لپاره ډېر مشکلات را کړو.
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصرالله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیستې دی چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکا په یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مارک مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بله مسله دا ده چې په سیمه کې په ډراماتیک ډول وضع تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه روسیه غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي. دا هم پاکستان کولای شي نارامه کړي او د دغو ټکو په پام کې درلودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
نه دا چې سوله او د سولې تامین لپاره اقدامات.
خو بل خو د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنځم په ورځ خبر اعلان تول د پاکستان لومړی وزیر په راتلونکي اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره بویني. د دپوینات د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم دولس نیمې بجې کېدونکې دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ کامیا او صوبای اسمبلی د 202 او یو غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو ویان د خورشید عالم پر مشال ډیو ته ویل چې د دریو وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 42 د کمی اسمبلی 28 د خیبر پختونخوا کم 40 د سند 26 د پنجاب اسمبلی 123 د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشواري نه دي جمع کړي، نو په دغه واجره دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. چارواکي وایي په پېښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولي دي. دغه عملیات پرون د پېښور په یکتو ته ورمړو نورو یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پېښور پولیسو مشر مبارکزیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې یو خالي سکول څخه خودکش جکټې هم ترلاسه کړې دي. د خبر ایجنسۍ د لوړ غسیم اوسیدونکو وایي د ژوند بنیادي اسانتیا ویني لري او له اوږدې مودې راهیسې د دوی په سیمو کې پرمختیایي کارونه کوي. پرون له مشرانو سره په خپلو خبرو کې د سیمې خلکو وویل چې تعلیمي ادارو، روغتونونو او سړکونو ته اړتیا لري. د کندوز ولایت سرپرست احمد الله دانشی پر مشرانو ته وویل چې د کندوز د چاردرې او کلازال ولسوالیو په خپلو بانډو کې عملیات دوام لري او یوازې د شترچی ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده. اټلی بام کې لري چې دیوبل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبر د اټلی وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه. امریکا خبرداري ورکړه چې د ایران له لورې د بلستیک مزایل د ازمایني مسلبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړي شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه سرغړونه ده. او د روس دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیم رابطه کړې. د هغې څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپېژندلې بې پیلوټه الوتکه هغه خویشته چې له شام څخه د ترکیې هوایي حدودو ته داخلېده.
خبرونو لنډیزونه له اسرار عالم مومند اوریدي. اوس په هم له سراج سهیر زخه نن د پاکستان په مطبوعاتو کې چاپ شوی اداري لنډیز وو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري کې وایي دا ځل د حسنیانو په موقع که څه هم حکومت او سکیورټي ادارو د سبدي پیښې د مخنیوي لپاره د وړاندې نه اقدامات کړي دي، خو بل پلو په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې حمله هم خلک له اندېښنو سره مخ کړي دي. د ادارې په وینا تیر وختونو کې په پینډۍ او داسې نورو ښارونو کې د حسنیانو په موقع ډېرې بدی پیښې رامنځته شوې دي، نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان د هر مسلک سره تړلي عالمان دې لړکې خپل ونډه ترسره کړي، ځکه چې د خلکو په یو لیکي عالمان غوره کردار لوبولی شي. نو که دا ځل عالمانو پسندیدګۍ او په خلوص نیت سره د امن په خاطر اقدامات وکړل، نو تر ډیره حده به صورتحال په قابو کې راشي. ادارې وړاندې وایي په کراچۍ، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې چې د ترهګرو د منظم کېدو کوم اشاره ترلاسه شوې ده، نو ضروری ده چې اوس د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم اعلان شوی دی. نو خفیه ایجنسیو له پکار دي چې په دې خلکو ژور نظر وساتي او د دوی شبکې تباه کړي. ادریا اخر کې وایي اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټولې مذهبي ډلې، سیاستوال او پوز د وسلوالو پر ضد یو موټی شي چې دی وطن کې امن راشي او پرمختګ وکړي، ځکه چې پرمختګ له امن سره تړلې دی. بل پلو د پېښور نخ پرېدونکو مشر کرس پانې خپل ادریا کې د مازورانو خلکو په حواله لیک کړی دی او وایي چې د سفید چړې یا سپینې کونټې د نړیوالې ورځ په مناسبت سره مازورانو او نابیناو خلکو د روزګار او بنیادي سہولتونو لپاره مظاهره وکړي، کوم چې حقیقت کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او متعلقه ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري مخ کې وایي چې د احتجاج یوازې خیبر پختونخوا کې نه، بلکې پنجاب او د ملک په نورو برخو کې هم وخت په وخت کیږي، خو د دې خلکو جایزو مسلو ته څوک توجه نه ورکوي. هسې په خپل خود وی ته خصوصي خلک ویل کیږي، خو د هغې باوجود د دوی مسلو او خبرو ته خصوصي پام نشته او نتیجه دا وی چې دا خلک اکثره د خپلو حقونو لپاره سړکونو ته راوځي او د حکومت او پولیسو لخوا د تشدد ضرورت خکار کیگی دریا اخری کوی چ حکومت او پارلیمان د دی خلکو د پاره سرکاری نوکرو کی کومه 2% کوټه اخو دی دا بای چ په هغه عمل درآمد وشي او داسې احسان نه دی بلکې د دی خلکو حق دی نو دې سره به د خصوصي خلکو د خپل حق میلاو شي او دوی به د احتجاج لار پریک دی او بل دا چې دغه خلک به پخپلو خپو د ودریدو جوګ شي او بل چا ته به لاس هم نه نیسی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا د یو داسې معاملې په لټه کې ده چې د پاکستان پراخېدونکې اټومي وسلې په یو حد کې وساتي. بل پلو د برتانیې فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان ځواکونه ډېر په ښه توګه د وسوال پر ضد جګړه کوي چې د کندوز د بیرته نیولو هم څرګنده ده. خو د ورسپانې په لیکنه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه د هوایي مرستې تمه لري. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکایي ولسمشر بارک اوباما اداره په دې لټه کې ده چې د یو معاملې له لارې د پاکستان د اټمي وسلو د لا پراخېدو مخه ونیسي. د ورسپانې په لیکنه دا له هغه لس کاله وروسته ده چې د پاکستان اټمي وسله جوړوونکی عبدالقدیر خان په نړۍ کې د اټمي وسلو جوړولو د ټکنالوژۍ په خرڅولو کې ښکیل وموندل سو. ورسپانې زیاتوي چې په دې اړه خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکي اونۍ کې په رسمي سفر امریکا ته ځي. خو ورسپانې د امریکا پر دې هڅو د نظر لرونکو کارپوهانو له خولې لیکلي چې د پاکستان یو داسې معاملې ته تیارېده ډېره ګرانه خبره ده. د دې شنونکو په وینا پاکستان دا معامله ځکه نسي کولای چې یو خو دوی اټمي وسله د ځان تر ټولو ستر ویاړ بولي او بل یې د هند په وړاندې د دفاع یوازینی وسیله هم ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویاند جارج ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل داسې یو تړون په راتلونکې اونۍ کې نسي کېدای د کوم په اړه چې په مطبوعاتو کې بحث روان دی. جارج ارنست ویل امریکا او پاکستان په پرله پسې توګه د اټمي وسلو د خوندیتوب په اړه له یو بل سره په خبرو اترو کې بوخت اوسېدلی دی. د جارج ارنست په وینا د دې اټکل کېدای سي چې د امریکا او پاکستان مشران به پر همدې موضوع و خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د هغوی پر اړتیاو بحث کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان ځواکونه په ډیره ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي کومه چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. ورسپانې لیکي امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو موده په داسې وخت کې غځولې ده چې وسلوالو طالبانو ځینو سیمو ته خطر پیښ کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه یو ښه خبر دی خو دا به د وسلوالو پر ضد د یو فیصله کن فرق سبب نه سي. د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه غواړي هغه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د امریکا هوایي مرسته ده. د ورسپانې په لیکنه امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په روزلو ډیر ناوخته پیل وکړ کوم چې به تر 2013 کال وړاندې په خپل فعالیت پیل ونکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ویلی دی چې برسه زورته د شپږ لکه پناه غوښتونکو د بوران د حل د موافقې له مخې د ډیرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي اتحادیې دا کارې د خندا وړ بللی. له هغه څو ساعته وروسته چې اروپایي اتحادیې د جمعې پر ورځ د مشرانو په غونډه کې پناه غوښتونکو د بوران د حل لپاره د توافق اعلان وکړی، انکر یې وویل چې دغه توافق تر اوسه لا هم یوه مسوده ده. دا موافقه له هغه وروسته د ماتېدو پر لور ولاړه چې د بلغاریې ولسمشر د ترکیې له پولیس سره نږدې د یوه افغان پناه غوښتونکي د وژل کېدو لپاره بخښنه وغوښته. ملالی بشر نور حال راکوي.
پر اروپایي اتحادیه په خپلو وروستیو اعتراضونو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي اتحادیه پر هڅو ریشخند وهلی چې غواړي د سوریې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د اروپایي اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیونو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینریوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د سفر پر مهال د اروپای کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبه په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارد یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده دی چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایشتي موافقې له مخې ترکیه موافقه کړې وه چې د انسانانو قاچاق وړونکي به ځپي، د اروپایي اتحادیې هیوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریې له جګړې تښتېدونکو پناه غوښتونکو مخه به نیسي چې د اوبو له لارې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقرې ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالي مرستې ورکړي. که څه هم د مالی مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دي ویل سوي. د پنجشنبې په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ تسک د موافقې هرکلی وکړی و او دا یې یو لوی ګام بللی و، خو خبرداری ورکړی و چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارد ډالر غوښتنه به د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیښې یو قربانی د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمې د پولیسو لخوا لیدل سوی و او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیښې لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3000 زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډیری یې په مدیترانه نا سمندر کې ډوب سوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې ناامني زیاته سوې، د روس ولسمشر ویلي د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه شاید د خپلو پولو د خوندیتوب لپاره یو ګډ ضربتي قوت جوړ کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره د جمعې په ورځ په هغه سرمشریزه کې کړې چې په قزاقستان کې جوړ سوې وه او د ارمنستان، ازربایجان، بیلاروس کوربه هیواد قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان مشرانو پکې برخه درلوده. دوی د نړیوالو ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره یو اعلامیه هم لاسلیک کړه او تر 2000 کال پورې د امنیتي همکاریو یو موافقه هم لاسلیک کړه. سالم مصالح ریپورت لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سرمشریزه کې وویل د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري مهمه ده، څو وکولی سي د داعش ډلې او نور خطرونو په وړاندې مقابله وکړي. شغلی پوتین ویل په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. په افغانستان کې وضعیت واقعا د خرابې خواته روان دی. ترورستان په بېلابېلو اقداماتو کې په پرله پسې ډول نفوذ پیدا کوي او د خپلو فعالیتونو له لا پراخولو به لاس وانخلي. دوی یو هدف دا دی چې د منځنۍ اسیا خواته پرمختګ وکړي. په دسل کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی، د روسیې او منځنۍ آسیا په زرګونو کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید د دغو زیاتېدونکو خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې ځینې غړي د روسیې امنیتي متحدان بلل کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ناسمو اړیکو له کبله د دوی ترمنځ اقتصادي او پوځي همکاري شنه ده. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې تر دې سرمشریزي یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان کړ چې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې به د امریکا 5500 پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. په وروستیو کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یو 3 کسیز هیئت هم روسیې ته سفر وکړ. دوی له روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي همکارۍ غوښتنه وکړه. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي کمپاین پیل کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15316، 15218 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدل شي.
د افغانستان د کندوز چارواکي وایي هیله من دي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عمل کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال د شمال لویدیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د ولسمشر ژمنې مهمې وبللې او په کندوز کې د امنیت لپاره د دې ژمنو شرطو ژر عمل کېدلې اغېزمن وبلل. ملالی بشیر د رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دغه ولایت سرپرست خبر ورکوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضوره د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هیله من دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ شي. زه هیله من یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی له منځه ولاړ شي او دلته به امنیت راشي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوښۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکي کې د یوې نظامي فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشی د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل شوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د کولو پر لور یو مهم ګام وباله او د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامی عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل د عملیاتو لپاره تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 22 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانستان نیمروز ولایت خهر ارواز شاوخوا 1500 افغانان د دغه هیواد د بیلابیل ولایتونو څخه په غیر قانوني ډول ایران او یورپي هیوادونو ته ځي. د لارې په اوږدو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ شي او کوم کسان چې له دې لارې بهر ته ځي حتی کله ناکله له مرګ سره مخامخ شي، خو بیا هم دوی له بیکاري او ناامنۍ مجبور دي چې لاړ شي. زموږ د خبریال رپورټ اورو.
حبیب الله دلته د نیمروز په ولایت کې د موټرانو په تمځای کې ولاړ دی او غواړي په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي. حبیب الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د بیکاری او بیوزلۍ له امله ایران ته او د هغه ځای بیا غواړي ترکیه هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي. هغه چې زړې جامې په تن کې دي وایي چې یو وار ایران ته د ډیرو ستونزو په زغملو سره رسیدلی، خو بیرته یې ردی مرز کړی دی.
افغانستان
که څه هم حبیب الله بهرنیو هیوادونو ته په لاره یو سخت ځورېدلی او خپل هر څه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم غواړي په دغه خطرناکه کار لاس پورې کړي.
مشکلاتونه خو دغه زیات ته خپله وینې دا جنګونه د انډواله څوک د کوره ولاکه وتایسي په افغانستان کې څوک د کوره وتایسي د بیرې مجبور یې چې موږ لاس خارج ته مزدوري وو. بیا ځم چې بیا مې ګیر کې بیا ځم مجبوره. نو څو یو سړی د مستې خپل کور پرېږدي چې مجبوره ونهسي.
دا یوازې حبیب الله نه دی چې د نیمروز ولایت څخه په قاچاقي ډول ایران او دغه ځای څخه اروپایي هیوادونو ته ځي، بلکې هر ورځ کابو 1500 تن افغان ایران ته په قاچاقي ډول ځي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندان دلاور شاه دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کړې د انسان د قاچاق مخه ونیسي، خو په نیمروز ولایت کې بیا هم دغه ستونزه موجوده ده.
دلاور ځنا
هیواد کې د ستونزو له امله خلک په غیر قانوني ډول د کار لپاره اقتصادي هیوادونو ته ځي. موږ خپل د مرزونو له لارې د داسې کسانو مخه نیسو، خو بیا هم د ورځې کابو 1500 تنه د نیمروز ولایت څخه ایران ته په غیر قانوني ډول ځي. په دې هکله زموږ کشور ګڼه خپلې هڅې ډېرې کړي او د دا ډول کسانو مخه به ونیسي. که افغان دولت دننه په هیواد کې د کار کولو زمینه برابره کړي، نو حبیب الله او نور کسان به اړ نه وي چې په قاچاقي لارو ایران او یا هم اروپایي هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي، او نه به هم د انسان د قاچاقبرانو ښکار شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په قندوز قبضه او د ولسمشر اوباما لخوا د ځواکونو د نه رایستلو پلان د عراق د جنگ په شان منظر وړاندې کوي، خو په حقیقت کې د افغانستان وضع له عراق ډېره بدله ده. شاهین بونیرای د رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
مجلې لیکي وړومبی خبره دا ده چې د افغانستان نوي حکومت د امریکا سره یو امنیتي لوازنامه لاسلیک کړې ده چې افغان اولس هم مرسته کوي. په عراق کې داسې نه و شوي. د دغه لوازنامې د لاندې افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول کیږي او د هغوی مرسته کیږي. دویمه خبره دا چې افغان ولس د خپلو ځواکونو مرسته کوي. د یوې نظر پوښتنې تر مخه په سلو کې 80 افغانان په خپل ملي پوځ باور لري. د دې په پرتله یوازې 30% عراقیان د خپل پوځ په اړه ښه رایه لري. دریمه دا چې سره د دې چې په افغانستان کې بېوزلي او جرمونه لوی ستونزې دي، بیا هم د ایشا فاونډیشن د نظر پوښتنې تر مخه 50% افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه باندې هیله مند دي. د دې په مقابله کې 28% عراقیان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه منفي نظر لري. د مجلې په راپور کې راغلي دي چې ننګونه په خپل ځای خو افغانستان د عراق نه بدل دي. کېدی شي وسلوال طالبان وخت په وخت په بریدونو کولو کې بریالي شي، خو د دې معنا دا نه ده چې افغانستان به مات شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې فاټا سیکریټ او فاقي حکومت ته ویلي چې د ژمي تر راتلو لمخې دي شر تر ژره د شمالي وزیرستان او د نورو ایجنسیو بې کوره سوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي او د هغو د مشکلاتو ستونزو لرې کولو لپاره دي هر ډول اقدامات وکړي. په دې موقع حکومتي چارواکو یادې کمیټې ته وویل چې دوی د بې کوره سو خلکو پوره پوره مرسته کوي، خو د پاټا بې کوره سوي خلک وایي حکومت یې هیڅ مرسته نه کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج سهیر رپورٹ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د سفران وفاقي وزیر او د فاټا سیکریټریټ غړو ګډون وکړو. په دې موقع یادې کمیټې حکومت او فاټا سیکریټریټ ته وویل چې دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي چې د شمالي وزیرستان او نورو ایجنسو بې کوره شوي خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته امدادي پیسې هم په وخت نه ورکوي. په کومه چې حکومت او د فاټا سیکریټریټ غړو وویل چې دوی د فاټا د بې کورو شو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او هر ممکن اسانی ورته ورکوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سینیټر تاج محمد افریدی وی چې دوی حکومت ته وویل چې لژمی وړاندې چې څومره هم ممکن کېدې شي د بې کورو شوي خلک دی خپل سیمو ته په عزت سره واپس ولېګل شي. نوموړي زیاته کړه
چې د ایډی پی لپاره چې کم پیسې ملایويږي دا پروسس د خلکو نه دی، ترازو چې پیسې په صحیح طریقه نه ملایويږي. هغه خبره کلیئر کړه چې هغه مو پیسې 10,000 یو فیس کې ورکو، 25,000 بل فیس کې ورکو. نو هغه باندې بل دا چې موږ کوشش لګیا دی چې دا موږ در تر در خبره کمپلیټ کو، نور کم آی ڈی پی پراتی دی چې هغه هم په ترتیب باندې چې کوم زمونږ ټایمنګ دی چې په هغه باندې موږ خپلو کورو ته په خیر او خوشحالي ورسو. دا دا یک اندېښنې راکوي حکومت چې موږ په خپل ټایم فریم کې دا موږ خلک به کخیر چې موږ به دا په خپل ټایم باندې کمپلیټ کوو چې څنګه ایریا کلیئر کیږي او هغه مطابق به موږ خلک واپسی کوو کخیر.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کورو شو خلکو د قومي کمیټې د جنرال سیکرټري ملک غلام خان وزیر نو پوښتن، نو هغه وی چې دوی وس هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د حکومت داوی ټوله غلط دي. د زیاته کړه
وزیرستان یا د ټوله پټا ای ډی پی چې کوم دي نن تاسو په لوی مصیبت دي. یو خو په دې باندې سر دي رولا د حق مصیبت ای پټنټونه کې وسی دي. یو خو دې کاروبار بالکل ختم شوی دی په دغه چکر کې دي. زمونږ نه سبا خپل خپل علاقې ته واپس کوي، لیکن حکومت په دې کې سنجیدانه دی. ولې زمونږ په دې ای ډی پی پر هم باندې خپل پیسې او خپل کاروبار یې راغون کړی دی او کوم چې پټا سیکرټریټ والا یا اندر حکیم ایف ڈی ایم والا یا دا ټول کرپټ دی ټول غلا دی او زمونږه چې سمرا پنډی ناظری می مونږ تاسو کې 5 روپۍ نه ملایوي دي هغه کدی خور بورس کو چې کوم دی وزیر اعظم فکر دې د مونږه اعلان کړی دی چې دې خال کې تا 12000 روپۍ ورکوي تر اوسه پر هغه 3 مهینه بعد 4 مهینه بعد ملایوي کی لکه دا هغه دې دې یو تای کو دلته دی پیتا هارت مسلی دی
د ذکر ته د تیر کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیاز اپریشن شروع کړی دی وروسته د حکومت په وینا چې د لسو لکو زیات خلک دغه اپریشن په وجه بې کورې شوي دي چې په ځینو خلک خپل علاقو ته بیرته ستانه شوي دي سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
لکه څنګه د سفران د سینټ سټینډینګ کمیټي حکومت ویلي چې د قبایلی سیمو بې کوره شوي کډوال د بیرته ستانه کړي تر شمې له مخه همدغسې د شمالي وزیرستان کډوال بیا هم دغسې غوښتنه کوي او د مشال ریډیو له خبریال سیلاب مسعود سری خبرې کړې دي راځي چې هم له دوی څخه د دوی غوښتنې واورو
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون چکم دا وقت د بنو په مختلف سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا ژغې دلی خپل مشکلات نیمګړتیاوي او غوښتنې یې جوابات کړې دي سید نور میاما ویایي چې سخت ستړي تنگ مجبور یو هیڅ هم نه دی په چار بس حکومت ته د بیرته رسولو بندوبست را تا وکی اجمل خان زیاتوی چې تجارت کاروبار رامه پټی کورونا هر سم موبایل نن مو څوک پښتنه نه کوي یو بل قبائلی شرابت خان دغه خبرو تا په دا رنگ دوام ورکوي د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر می چې په دغه باریک شه خبر کا دای په دا رنگ وژغېد دغو قبایلانو دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ضرب از پوځي عملیاتو نه اول چې کوم لفظونه کړي وه دوی په آغاک شه پاتې راغلي دي چې نقصان یې بے کوره قبایلون ته رسیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د افغانستان په خوست کې دا مهال ادبي او کلتوري پروګرامونه او نوري فرهنګي هڅې ډېری تر سترګو کېږي دوی نه یوازې هنري پروګرامونه بندارونه مشاعري او په خپلو کې بیلابیلې ناستې لري بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپ راوځي بلخوا د ځایي ادارې چارواکي هم تیاری څرګندوي چې دوی به د مدني او کلتوري ټولنو د پرمختیا او همغږۍ لپاره خپلې مرستې لا ډېرې کړي پړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري
د جمعې په ورځ د تړونو نزی مسؤل مدیر سپینګل روان ورزی مشال روري سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل
ډېر ځوانان اوس د پخوانی حالت نه راوتلې دوی لیکوالان شوي دي کتابونه چاپ کړي دي مجلې چلوي نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یو بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي
شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل
چه زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریزه وغږیږي د دې ترڅنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي د ادب په برخه کې جوړیږي
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خان لیوان خلوی چې په دې ولایت کې ورستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خصوصا د ټولنې یو برخه ده په هر برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ یې ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن لس کاله وړاندې خوست نه دی ډېر بالا پرمختګ یې کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ظاهر شاه انګلر په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست د ولایت مقام وایان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ییزه اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بالاخره د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15160 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.